درنو دوستانو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې زما اجملند او زما د همکار شفیق یار سلامونه ومني په دې هیله یو چې وخاو خوشاله ورځ به مو فایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیرته پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي. یو د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختدریزو مشرانو بندیز ولګاوه. بشپړ خبرونه واوري. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت پر امنیي قمندانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي. په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره ملکي وګړي دي ژوبل دي. دا برید د حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسید. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه هیله څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سر له سبا بیا پیل شي. د دې کمیټې د چهارشنبه په ورځ وویل چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په میدان وردګ ولایت کې خپل 24 روغتیایي مرکزونه بند کړي. د سویډن د کمیټې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر خالد فهیم تیر مقام ازادي رادیو ته ویل د میدان وردګ یو شمېر قومي مشرانو له طالبانو سره خبرې کړې دي.
د ولسوالیو نه مشران راغلي او متنفذین راغلي او هغوی د خپل منځه یو پلاوی وټاکه. هغه پلاوی تللی د طالبانو سره لیدلی دي او داسې بریښي چې د شنبې په ورځ به د خیره سره هغه تړل شوي کلینیکونه بیرته پرانستل شي.
دا طالبانو له لوري د سویډنی کمیټې د روغتیایي مرکزونو د بندیدو له کبله د میدان وردګ ولایت شاوخوا شپږ زره اوسیدونکي له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې شوي. طالبانو وروسته له دې په میدان وردګ کې د سویډن د کمیټې په مرسته چلیدونکي روغتیایي مرکزونه بند کړل چې افغان امنیتي ځواکونو تیره اونۍ د دې ولایت په دایم مرداد ولسوالۍ کې د طالبانو د تعقیب په لټه پر یو کلینیک برید وکړ چې په نتیجه کې د کلینیک دوه کارکوونکو په ګډون څلور تنه وشل شول. د افغانستان د بلی امنیت سلاکار د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی. حمدالله محب پرون د پروان ولایت د سفر پترس کې ویل حکومت هڅه کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات په شفاف او خوندي ډول ترسره شي.
اطمینان میدیم که ما با انتخابات امادگی داریم. ما از انتخابات شفاف حمایت میکنیم و انشاءالله هر چیزی که از دست نیروهای امنیتی و دفاعی پوراس در خدمت کمیسیونای انتخابات میگذاریم تا بتانیم که یک انتخابات آرام و شفاف اونا انجام بدن.
نامنه یو د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت په افغانستان کې د انتخاباتو د لارې غټستون څرګندل کیږي. طالبانو له دې سره سره چې امریکایانو سره و پړاو خبرې کړې حملو ته لاسور ورکړی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږم وشي. دا سلواکیا پولیس وایي د افغانستان د نجونو د لومړني ارکستر د هغه څلور غړو د موندلو لټه کوي چې په یو فستیوال کې لګړون وروسته له خپل هوټل بې درکه شوي دي. 15 کسیز افغاني ارکستر د شنبې په ورځ جولای 14 د چک جمهوریت پولې ته نږدې د سلواکیا په ترینسین لویدیز ښار کې د پوهو د پنوم په یو فستیوال کې موسیقي اجرا کړه. د سلواکیا پولیس وایي د دې ارکستر چې زهره نومیږي څلور غړي د یک شنبې په ورځ له خپل هوټل بې درکه شوي. دا ترینسین د سیمایزو پولیسو ویاندوی پاول کودلیتسکا وایي چې د موسیقۍ د ارکستر غړي له کنسرت وروسته خپل هوټل ته لاړي خو په سبا سهارې څلور تنه ورکې شوي. د ویل د دې لپاره چې څېړنې روانې دي او همداراز په قانوني دلایلو د بې درکه شوو کسانو نومونه اوس نه څرګندوي. د سلواکیا د څو سیمایزو رسنیو د رپورټ له مخې د دې ارکستر ځینو غړو ویلي وو چې یو د ترزو یې په جرمني کې دی. دا اوروزګان پولیس مرکز تیرنکوټ کې د وچې میوې لپاره د یو لوی مارکیټ د جوړېدو چارې پیل شوه. په تیرنکوټ کې دا مارکیټ په داسې حال کې جوړېږي چې د خر له شاوخوا دوه کلون راهیسې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخ دی او همدارنګه ځینې ورغلې لویې لارې تړل شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بشري حقونو د سرغړونې او فساد په خاطر د عراق پر دوو پخوانیو والیانو او دوو سختدریزو مشرانو بندیزونه لګولې دي. امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل د عراق د صلاح الدین ولایت پر پخانی والی احمد الجبیری او د نینوا پر پخانی والی نواف الحمادی السلطان چې له دولتي شتمنیو څخه د ناوړه استفادې په شمول د فساد په بیلابیلو قضیو کې د لاس لرلو په خاطر پرې بندیزونه لګیدلی. ریان الکدلدانی او همدارنګه یو بل سخدریزی ډلې مشر چې یو مسیحي او بل د شابک اقلیت غړي دي هم په بندیزونو کې شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې کلدانی د 500 ملي واده سختریزو مشر دی او په یو ویډیو کې چې تیر کال په عراق خبره شو خودل کیږي چې ل یو سولن شوی بندي څخه غوږ پرې کوي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې هواد په عراق کې پر دوه مشانو چې ایران سره تار لري هم بندي زونه لګولي، خو د خزانه وزارت په بیان کې ل ایران سره د دوه کسانو د ارتباط یادونه نه ده شوې. او د ازبکستان د پخانی ولسمشر اسلام کریموف لور ګلنارا کریموف والا محبس څخه په امبولانس کې وړل شوې ده. خبره پروند کریموف و مدافع وکیل په یو ټویټ کې کړي. دا هغه مدافع وکیل لیکلي د زندان مخته د خپل موکل انتظار کوي چې امبولانس کاره شو دی. وایي چې یوې باوري سرچینې ورته ویلي چې کریموف په امبولانس کې و. کریموف د سکال په مارچ کې په خپل کور کې د نظربندۍ د مقرراتو د سرغړونې په تور محبس ته ولېږدول شو. دا په 2015 کال کې د اختلاس او باج اخیستو په تور په 15 کاله باندې محکوم شو. دوستانو تاسو موږ غل ازادي رادیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ سهار لوو بجود او ماخم ترو بجو پرې پمنځنه صف دول شپګ نوی اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په کندهار کې چارواکي وایي د دې ولایت پرمنی کومندانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 تنه ملکیان او 2 پولیس وژل شوي. په دې موضوع په ریپورت سروي راوړي چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله 50 سلنه کموالی راغلی. همدارنګه به دا هم واوري چې د افغانستان د ښځو د چارو وزارت دې ته خوشاله دی چې حکومت په لوړو سیاسي بستونو د ښځو ګمارنه ډېره کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسون بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو په نفوذ اندېښنه لري. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو، لویدیځي ورځپاڼې د افغانستان په اړه څوې کتنه ورته لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي د خلیج په سیمه کې د اوبو لارې د ترانسپورت د خوندیتوب لپاره جدي هڅې پیل کړې دي. په کندهار کې چارواکي وایي چې د دې ولایت فرمنی کمانډانۍ د طالبانو په پرونی حمله کې 9 ملکیان او 2 پولیس وژل شوي. په دې برید کې لسګونه تنه نور چې اکثره یې ملکی وګړي دي ژوبل شوي. دا برید د حمله کوونکو په وژلو پای ته رسیدلی. اسمت ساروانی په اړه رپورت لري.
د کندهار پر امنیه قمندانۍ په پرونی ډلې زه حمله کې لشتر لژې یو لستنه وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. دا برید په یو انتحاري موټر بمی چاودنې پیل شو. دا ډله ایز برید چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست په داسې حال کې وشو چې تر بل هر وخت د افغانستان سولې ته هیلې زیاتې شوې دي. د کندهار د والي ویندوی پرون ناوخته د جګړې له پای ته رسېدو وروسته ازادي راډیو ته په نښته کې د اوښتو مرژوبلو په اړه وویل.
تقریبا تر یو نیم ساعت لا دوه ساعتو مصالحانه جنګ وروسته پولیس وتوانېدل چې دوی ټول له منځه یوسي او امنیه قمانداني تصفیه کړي. په دغه برید کې زموږ څلور نوي تنه ملکیان البته شهیدان او زخمیان لرو چې له جملې څخه درې تنه پولیس زخمیان او دوه تنه پولیس شهیدان شوي. همدارنګه زموږ ملکي کسان هم 9 تنه شهیدان او 8 تنه زخمیان دي.
په ټپي ملکیانو کې څلور ښځې او 11 ماشومان هم شامل دي. د شاغلی بهیر په وینا ډیر ملکیان لدې کبل مړاو شوبل شول چې د امنیه قمندانۍ په شاوخوا کې د ملکیانو کورونه دي. د همدار اسول چې د دې بریډ له کبل د کندهار په ګمرک کې چې امنیه قمندانۍ ته چیرمه دی څلور باري موټرونو اور واخیست. د پیشي پسیمه کې و دکاندار احمد دوید رويټرز خبري آژانسته وویل چې د حمله په محل په خپل دکان کې وو. د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
دلته می توخان کوي کومندانی سره او په کومندانی باندې د ځانمګ پټا ما اوسو د اسکر اوسو یا اسکر یا پیاده خلګ اوسو سره ټپيان سول بالا غره لشه ملامبلاس را لشان یورل ولی ما روم بتوان گذاشت بدای ناس و سعی چرا ود بتوان را ود.
د طالبانو ویندوی قاری یوسف احمدی له حمله وروسته وویل چې د کندهار پر امنیه قمندانۍ د دوی برید په موټر بمی چاودنې پیل شو. د کندهار د والی ویندوی بهیر احمدی وایي چې په دې برید کې چې د امنیه قمندانۍ له ختیځې دروازې په موټر بمی چاودنې پیل شو، څلور انتحاري حمله کوونکو برخه لرله. دې ته ورته ډلهیز برید د رواني اونۍ د شنبې په ورځ د بادغیس ولایت په قلعهناو کې وشو. د بادغیس په برید کې دوه انتحاري برید کوونکي ووژل شول او دوه نور ونیول شول. په قطر کې د امریکا او طالبانو له وروستیو غونډو وروسته دواړو خواوو په خپلو خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونې وکړې او همداراز طالبانو او شپېته کسیز افغان پلاوي د خپلو خبرو په پای کې ژمنه وکړه چې په ځانګړي ډول به د ملکي وګړو مرژوبلې سفر ته راکموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په مقایسه 50% کموالی راغلی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 45 تاوتریخوالی پیښې د خبریالانو په وړاندې په ټول افغانستان کې ثبت شوي، خو حکومت بیا د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې خپلې تیرې ژمنې بیا تکراروي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه چارواکو په خپل او تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په گراف کې د تیر کال په پرتله 50% کموالی راغلی. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی په کابل کې د پنځشنبې په ورځ د وی خبری غونډې په ترڅ کې وویل چې اوس هم د خبریالانو پر مخ جدي ستونزې پرتې دي.
د دې ششمام افراد متعلق به حکومت
د وی په دې شپږو میاشتو کې له بده مرغه حکومتي چارواکو هغه هم په لوړه کچه د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کړی چې د خپل د نیوړ خبره ده. حکومت خپل قانون او اصول او اخلاق مسول دي چې د خبريالانو پر وړاندې تاوتری خولای ونه کړي او امنیت وساتي.
اصول او اخلاق کلف ریه سکر امنیت او مسونیت خبرنگاران حفظ کړه.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په خبره شوی راپور کې راغلي چې روان کال په لومړی او شپږو میاشتو کې درې د قتل، شپږ د ټپي کېدو او 19 د تاوتریخوالی قضیه د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوی. د دې راپور په اوبل برخه کې ویل شوی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې شل پیښې د حکومت لخوا، اته د داعش او طالبانو لخوا، شپږ د زورواکو لخوا، درې د رسنیو لخوا او اته هم د نامعلومو حلقو لخوا ترسره شوی. یو شمېر افغان خبریالان هم د خپل ځان د خوندیتوب په برخه کې جدي اندېښنې لري. خبریالې زهره ستوده ازادي راډیو ته وویل
آنچه که هنوز هم به عنوان یک نگرانی بر خبرنگارا
هغه څه چې لا تر اوسه هم د خبریالانو پر وړاندې جدي اندېښنه ده، د خبریالانو د کار او ځان خوندیتوب دی چې نشته. بل مهمه خبره د حکومت لوري خبريالانو ته د اطلاعاتو نه لاسرسي دي.
خودي ټول اندېښنو ته د حکومت جواب څه دی؟ د حکومت د رسنیو مرکز اجرایی مشر فیروز بشری له ازادي راډیو سره خبرو کوي
حکومت په دې باور دی چې موږ مکلفیت لرو ټول خبرنګارانو ته او هر څوک چې په دې ساحه کې فعالیت کوي هغه ته ښه زمينه د کار مساعد کو تر هغه وکولای شي اتلا رسانه وظیفه پر شتوګه سرته ورسی.
بس دا په داس حال کې چې د همدې راپور لمخې د تیر کال په لومړی او شپږو میاشتو کې 19 خبریالان وژل شوی او 19 نور هم ټپیان شوی دي، چې د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل کلنی راپور کې 2013 کال د افغان خبریالانو لپاره خطرناک کال بللی وو. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس به دا باورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان او پاکستان د سرحدي لانجو په اړه یو مقاله لیکلې ده. خبرونه لیکلې د افغانستان د سولې د هڅو په دوام پینټاګن اندېښمن دی چې د امریکا د دوه ملګري هیوادونه به د نښتو په دوام سره د سولې په برخه کې له همکارۍ لیرې پاتې شي. واشنگتن اگزامینر خبرونه د امریکا د دفاع وزارت پینټاګن تازه رپور ته اشاره کړې چې لمخې د افغانستان او پاکستان حکومتونو یو بل په سرحدي سیمو کې لترهګر وډلو په ملاتړ تورن کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو وروستی سرحدي نښته سګ میښه وه چې پکې پاکستان ادعا کړې وه چې له اویات راتیا تروریستان له افغان خاورې پر پاکستاني سرتیرو برید کړی. پاکستان د دغه برید په غبرګون پر افغان خاوره راکټي بریدونه کړي وو چې پکې څلور افغان سرتیري وژل شوي وو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم عمران خان څو وخت مخکې په خپل لیدنه کې په نورو مسایلو سربیره د پولو پر امنیت او په دې برخه کې په همکارۍ ټینګار کړی و. واشنگتن اگزامینر خبرونه د دیموکراسي د دفاع د بنسټ او د لانګوار ژورنال مدیر مسول بیل روګیو په حواله لیکلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې نښتې د دې لپاره کېږي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانستان یو قوي حکومت ولري. د روګیو په خبره د افغانستان قوي حکومت د پاکستان لپاره د یو ګواښ په توګه دی، په خاصه توګه هغه حکومت چې له هندوستان سره دوستانه اړیکې ولري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلی د دریو لکو افغان ځواکونو په شمول د څه باندې 15 میلیونه افغانانو برخلیک ډیر ژر د امریکایي مرکچیانو او طالبانو لخوا تر بحث لاندې نیول کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان امنیتي ځواکونو د داسې یو دولت لپاره په لومړۍ کرښه کې ځانونه په خطر کې اچولي چې خپل دښمن ته له حده زیات اهمیت ورکوي. نیویارک ټایمز لیکلی ځینې څارونکي په دې نظر دي چې افغان پوځ تر اوسه ډیر کارنده نه دی تمام شوی او د فساد له موجودیت او د رهبرۍ په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په بدخشان ولایت کې د یو افغان پوځي عبدالکبیر رسولی په حواله لیکلی چې افغان سرتیری د ورځې 2-3 واره تر برید لاندې راځي او هر ورځې ګڼ شمیر په جنگ کې وژل کیږي. رسولی په حیرانتیا پوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا څنګه خبرې روانې دي چې طالبان په یو وخت پر افغان سرتیرو بریدونه هم کوي. ډیلی ټیلیګراف رسپانی په خپل ورستۍ غاڼه کې لیکلی چې په افغانستان کې روغتیايي خدمات د طالبانو له لوري د 240 کلینیکونو له تړل کېدو ورسته لګواک سره مخ دي. د سویډن کمیټې د طالبانو تر غواخ ورسته په میدان وردګ ولایت کې د سیشن بي پرس خپل لزګونه کلینیکونه وتړل. طالبانو ورسته له هغه د روغتیايي مرکزونو تهدید کړی و چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو په یو بریټ کې ځینې ډاکټران وژل شول. دوی د طالبانو درملنه کوله. ډیلی ټیلیګراف ورسپانی لیکلی میدان وردګ ولایت چې له پلازمینې کابل ډیر لري نه دی، ډیره برخه د طالبانو لخوا کنټرولېږي.
د افغانستان د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسون د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو په نفوذ اندېښنه لري. د اندېښنې وروسته لاغې مطرح کیږي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې وسلوالو مخالفانو د نفوذي کسانو په مرسته د درېمې لواء قومندان عبدالمبین مجتبی ووژل. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه د نفوذي کسانو د مخنیوي لپاره ډېر کلک تدابیر لري. واصل وسال په دې اړه نور تفصیل.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسون اندېښنې راپارولي، خو د افغانستان دفاع وزارت دغه موضوع جدي نه بولي. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسون رئیس محمد هاشم ملکوزی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفین د خپلو ځانګړو اهدافو لپاره په ډېرې اسانۍ سره خپل نفوذي کسان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې ځای پر ځای کوي.
او طالبان په دغو کارونو کې ډېر پرمختللي دي او ډېر لاسرسی لري او دا کارونه بروانی او دا ډیر د اندیشې خبره د حکومت لپاره ډیر د تشویش خبره دا ډیر مهم خلکو ته بنورم لاسرسی. طالبان په اسانۍ سره کولای شي دغه موقع څخه استفاده وکړي او خپل خلک په ځای پر ځای کړي او سبا خپل ادبونو ته ځان ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د یو نفوذي کس په ډزو کې د ملي اردو د درېمې لواء قومندان عبدالمبین مجتبی او دوه سرتیري وژل شول او 4 نور ټپیان شول. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي راډیو ته ویلي چې حمله د ملي اردو په یونیفورم کې دوه کسانو کړی چې دواړه په ځوابي برید کې وژل شوي دي. بل لوري ته وسلوالو طالبانو د دغې پیښې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه برید د دوی یو نفوذي کس ترسره کړی دی، خو دا لومړی ځل نه دی چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو کسان د خپلو ځانګړو اهدافو لپاره ځای په ځای کیږي او مهم امنیتي او دفاعي کسان وژني. د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو لخوا تر ټولو مهم برید یو کال وړاندې د کندهار د امنیت پر پخواني قومندان جنرال عبدالرازق شو چې د نوموړي د وژل کېدو تر څنګ یو شمېر نورو مهمو چارواکو ته هم مرګ شو واوښته. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امنیتي او دفاعي بنسټونو د ځانګړو پلانونو د عملي کېدو په نتیجه کې په 13 کلونو کې د افغان سرتیرو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذي کسانو شمېر صفر کېدو ته نږدې شوی دی. د دغه وزارت مرستیال ویان فوادمان ازادي راډیو ته وویل دی وای دا موضوع ډیره جدی او د اندېښنې وړ نه ده، بلکې درې څلور کاله مخکې د اندېښنې وړ موضوع و. موږ په دې برخه کې جدی او سخت پلانونه ترتیب کړي او عملا اجرا کیږي. زموږ همدغه پلانونه د دې لامل شوي چې د دښمن پراخ نفوذ په نظام او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې راټیټ شي. دا امکان نه لري چې دښمن دې اوس د پخوا په شان د افغان سرتیرو په منځ کې نفوذ وکړي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې حکومت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د جلب و جذب بهیر شفاف او دقیق کړي، سو د افغان سرتیرو په لیکو کې د نفوذي کسانو مخه ونیول شي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
افغانستان د خزو چارو وزارت په مهمو او سیاسي دولتي بستونو کې د خزو ګمارونو ته خوشبینه دی. د دې وزارت ویاندی رویا د ادرس د پنځم به پورز ازادي رډیو ته ول د ګمارنې کام داسې دوام وکړي راتلونکي کې به د افغان خزو وضعیت بدل کړي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
په مهمو او باصلاحیت دولتي بستونو کې د افغان خزو ورستیو ګمارونو د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي دراکمولو په اړه خوشبینی زیاته کړې ده. د خزو چارو وزارت ویاندی رویا د ادرس د پنځمبه پورز ازادي رډیو ته وویل چې کپل وړو دولتي بستونو کې د خزو د ګمارنې لړۍ همداسې دوام عمومي د افغان خزو د ژوند وضعیت بدلولای شي.
حمایت از زنان خودش نمایندگر عزیز که زنان توانایی کار دارن.
زموږ ستونزه دا و چې تر دې دمه مو سیاسي ملاتړ نه درلود. په دې ډکه چې د خزو کار کول د دې لامل ګرځي چې تاوتریخوالی زیات شي. که خزي په لوړو حکومتي څوکیو کې باندې ولري، دا به د دې لامل شي چې د افغان خزو پر وړاندې زور زیاتۍ هم راکم کړي. تازه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مشر په توګه شهرزاد اکبر او یو میرمن د دغه کمیسیون د کمشنری په توګه وټاکل شو. د افغانستان د خزو چارو وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال شاوخوا 15% خزي په دولتي، سیاسي او کلیدي پوستونو کې، خو 20% په ملکي خدماتو کې په کار بوخت دي. تر دې وړاندې د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون ویلي و چې د روان کال تر پایه به په دولتي ادارو کې د خزو ونډه 10% ته ورسوي. هغه څه چې ولسمشر غنی د بروکسل په ناسته کې هم پاړشمنه کړې وه. د افغان حکومت په کابینه کې یو وزیر، درې سرپرستی وزیران، لشپږو زیاتې د وزیرانو مرستیالانې او دوه والیانې موجود دي. خو یو شمېر ښځې وایي که څه هم د ښځو په اړه او دوی ته په دې وروستیو کې د حکومت له لورې پاملرنه د ستایلو ده، خو دا ګمارنې باید سمبولیکه بڼه ونه لري، بلکې صلاحیت هم ورکړل شي. د ښځو چارو فعاله شکریا جلالزی وایي ډیری ګمارنې د اړیکو په اساس کیږي، نه د لیاقت.
کار اهل کار سپارل هم ډیره مهمه ده. یعنی په خزینه و کې بیا که لایق و توانا و با استعداد خلکو ته کارونه ورکول کیږي، مخصوصا هغه چوکۍ چې هغه د افغانستان په اقتصادي، اجتماعي او سیاسي حالت باندې تاثیر لري، دا ډیره زیاته مهمه ده چې وړ کسانو ته ورکړل شي.
میرمن جلالزی انتقاد کوي او وایي چې حکومت یو شمېر محدودې میرمنې له یوې چوکۍ بلې ته په کار ګماري، حال دا چې د دې خبره اوس تر بل هر وخت د باسواده او پیاوړو میرمنو په شمېر کې زیاتوالی راغلی چې باید وند ورکړل شي. په ورته وخت کې بل فعال میرمن لیلا جعفری بیا وایي چې که ښځې په خپلو مسلکي او دوړتیا وړ دندو وګمارل شي، نو د خلکو او ټولنې باور به پر ښځو زیات شي او راتلونکي کې به د ښځو د رهبرۍ کچه لوړ شي.
زنان در پست های گماشته شدن که خلاف امو تحصیل و
په یو شمېر بنسټونو کې ښځې د خپل مسلک او زده کړو خلاف ګمارل کیږي، خو که دوی په مهمو او اصلي دندو وګمارل شي، ټولنه او خلک به د ښځو پر پیاوړتیا باور شي او د دې لامل به وګرځي چې راتلونکي کې نور خزو ته د پرمختګ او مدیریت زمینه برابر کړي. د ملي اولی حکومت په 15 کلنه دوره کې 15% خزو ته په دولتي او مهم بستونو کې ونډه ورکړل شوې او د نیمایي نورې 10% پوره کېدو ته اړتیا ده چې 10% ښځې تر 2000 میلادي کال پورې په دولتي ادارو کې کار وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
امریکایي چارواکي وایي چې د خلیج په سیمه کې د اوبو لارې د ترانسپورت خوندیتوب لپاره جدي هڅه کوي. د امریکا د پوځ یو جګپوړي قومندان پرون په سعودي عربستان کې وویل چې د آزادې بیړۍ چلونې د حق د تضمین لپاره له خپلو متحدانو سره جدي خبرې کوي. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
په خلیج کې له یو شمېر حمله وروسته چې د تورګوټه ایران ته ونیول شوه، د امریکا د قواوو مرکزي قومندان کیند مکینزی پرون پنځشنبه شمنه وکړه چې د خلیج په ستراتیژیکو اوبو کې به د سمندري امنیت د خوندیتوب لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
مکنزی د سعودي عربستان پلازمین ریاست نجده په شهزاده سلطان هوایی اردک خبری اعلان تو وویل چې دوی حاضر دمه په منځنی ختیس کې د آزاد بیړۍ چلونې د حق د اهمیت په اړه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو بوخت دي. د همداراز وویل له خپلو متحدانو سره سخت کار کوي څو یوې داسې حل لارې ته ورسی شي چې له دې سیمې څخه د تیلو او نورو حساسو ضروري شیانو آزاد تګ راتګ ممکن وي. د امریکا د قواو مرکزی قمندان دا څرګندونې داسې وخت وکړي چې د دغه هیواد لوی درسیز جنرال جوزف دانفورد تیره اونۍ وویل متحده ایالاتونه د واشنگتن او تهران ترمنځ د ترینګلو اړیکو په اوج کې غواړي چې په خلیج کې د بیړیو د آزاد تګ راتګ د تضمین لپاره یو ائتلاف جوړ کړي. د خلیج په سیمه کې کړکیچ په وروستیو اونیو کې ډیر زیات شوی. امریکا پر ایران تور لګوي چې په دې سیمه کې د تیلو پر بیړیو غنی حمله کړي او تهران د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه ویشتې ده. د نړۍ درېمه برخه تیل د خلیج له اوبو څخه تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره میاشت وویل هیله لري چې د متحده عربي امارات او سعودي عربستان په ګډون به تر شل ډیر هیوادونه د سمندري ترانسپورت امنیت لپاره په شریکه کار وکړي. مکینزی وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو نږدې متحدانو سره په دې غور کوي چې د هرمز تنګي په شمول په ستراتیژیکو اوبلارو کې آزاد ترانسپورت یقیني کړي. د سی این این دا راپور تایید نکړ چې گنی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت غواړي چې سعودي عربستان ته 1500 سرتیری واستوي څو ایران ته زور وشي. امریکا د می په میاشت کې اعلان وکړ چې د ایران د ګواښ په وړاندې منځنی ختیسته 1500 پوځیان لیږي. د امریکا د قواو مرکزی قمندان سعودي عربستان ته یو ورځ وروسته له دې سفر وکړ چې کانګرس پر سعودي عربستان او نورو متحدانو د 8 میلیارد او 100 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو د پلورلو خلاف رایه ورکړه، خو ګمان کیږي چې ولسمشر ترامپ د کانګرس دا پریکړه ویټو کړي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له څرګندوي چې په میدان وردګ ولایت کې به د دې کمیټې د کلینیکونو فعالیت سره له سبا بیرته پیل شي. په کندهار کې پرون د دې ولایت پر امنیه قومندانۍ برید د ټولو بریدګرو په وژلو پای ته رسیدلی. د چارواکو په وینا په دې برید کې 9 تنه ملکیان او 2 تنه پولیس وژل شوي.